په افغانیا سیمه کې د برېښنا جوړ شوی بند د امو سیند په اوبو چلیږي.
دویمه نیمای کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغزستان په پلازمېنه بشکیک کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې ترې او بحثونه وشي. د ازادي راډیو قرغزي څانګې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله راپور کړی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبرې وشي. د راپور له مخې په بام کې ده چې د بشکیک په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې اداره هم ګډون وکړي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت نن خبرو کړی چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی هم بشکیک ته رسیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یو نامه مشر روزا وتنبایوا د راډیو د ورځې په مناسبت ویلي چې د راډیو پرسا د نړۍ تصور ګران کار دی. میرمن وتنبایوا نن د کلید راډیو ماو مرسل راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیرې یو پیړۍ کې د خبرونو تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخو کې د راډیو ونډه وستایله. هغې په خاص ډول مرسل راډیو چې ښځې اداره کوي د هیواد رسنیز فضا د رنګینۍ او د ښځو د نظریو د خپرولو لپاره مهم وبلله. په ځینو تصویرونو کې چې د میرمن وتنبایوا د کتنې له جریان خبرې شوې شمیر خزی په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه په ماسکونو پوښلي. طالبانو په تیر نږدې دوه نیمو کلونو کې پر رسنیو کې د موسیقي او سریالونو په خپرولو بندیز لګولی دی. واشنگتن له پاکستان وغوښتل چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ. امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو دی چې په پاکستان کې له نوي حکومت سره شکل جوړ شي کار وکړي. دا غوښتنه داسې مال کې چې په پاکستان کې چارواکو خبرو کړی دی چې د افغاني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لاریونونو به بندیز لګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلي کاندیدانو چې د فبروري د تم په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و، په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر رایې ګټلې، خو دغه د پلویانو په وینا باندې چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې یې بدل شوې دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالرو بودیجې لایحه چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته پکې ده تصویب کړه. دا لایحه که څه هم د اوس لپاره تصویب شو، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده، ځکه د استازو جرګې داسې نښېنښانې ښودلې چې ښایي تصویب یې نه کړي. سنا دا لایحه په 10 موافق او 9 مخالف رایې تصویب کړي. په داسې حال کې چې 1.2 رایې ته اړتیا وه چې دا لایحه تصویب شي. دا له وروسته له هغې د 22 جمهوریپالو وکیلانو چې له دې لایحې سره مخالفت کوه له ډیموکراټانو سره یو ځای شول.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبرو یو ژوند به مهم په خیر تیریږي. ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېری سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه خړېر مزایل براتله، مونږ په ډېری سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ تر رسخت یې دی وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د 30 څخه کم دي، د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې، د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی، خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ برته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړی. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبی برخو کې لیکل کړی چې ډیر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم، په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ وخت نه و. منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانې کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات ده، خدای دې وبخښي. بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په موږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. موږ چې د ایران نه راغلو، یا ولته دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډیر سخت و. د انقلاب نه تښتېدلی و، خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و. په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شی وای نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي. هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو همدغه مشکلات یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکشته خفګان هم شته، که سخته پکشته خوشحالي هم شته، نو دا باید موږ ومنو چې دا خبره شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلی، سره د دې چې حالات جوړ نه و، ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس ونه ویلی او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیه پوهنځی د ننګرهار کې په 1994 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1998 کال کې زه فارغ شلم، او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، مطلب زما مسلک ورزش کې پهلوانی، او ما ډیره ښه پهلوانی کوله، ټولو خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کیږي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کوي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي، هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر. بیا ما وایم چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شوم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یو خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې، نو د دې په ځای به دې طب ویلي، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1998 کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی، اسناد مو ورته ورکړل. مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول پکې په 1998 کال کې، او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېرې ځوانان به چې واځي د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه ورسته، د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زموږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چابیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چابیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې د ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله ده شته چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي، چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکو صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصروفوي.
ډېرې داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا سوغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصاً د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکی ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
للسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د 98 ټول د کوم کورس والونه دی پاین حال کې کتابونه پکې دي ما خپل یو په کور کې یو حلق ته غته مې راکته کړ په هغه وخت کې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګي یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغه سي شین سي دغه په درد خوري هغه پکې کاروي کده ډول یا تنظیم کړی ځینې دغه شین پیدا کړی بیا به ګټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي
دا موبایل کارول تنکې ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي کنه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د 13 څخه کم دي د لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسیدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس د شه ته ډیر پام اوښتې دي خصوصا په پرمختللو هوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځنې واخلې خو هغه د دې زده کړو ته د ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دي کورنۍ لخوا د په دغه ډول د خوندل لخوا
ما څه ډول پام پیوشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي
له دوه میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په غو کې د تعلیم ځین مواد واچول سي خو خبره ده خو د لوړلو ورژنونو زیره کو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروری نو یو د شې د شې تشخیص دویم موضوع ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د گیم استفاده کول د ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي په کې دی گیمونه کوي په نتورک کې وصل کړی دي نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وای سي ته گیم مکوي یا په دې شي ځان مصرف خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وای او ماشومان په دې شي پویدل دي سي په دې ورځ باندې زباید لید د دې څخه کار نه خلمه او دې ته دا موضوع تشه سوی دی
اوس ځینې داسې کسان هم وکنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دی شي دا غوي پام لګدي خو ته هم راوړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځو لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځو کې باید په خونځو کورس د کې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي دوه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نوي نه په خوندي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پیل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پیل دغه دی سدی پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د فرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي مونږ ته د خبر زبیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ
دونکو د تان څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو په پاک لاس پرم
فکر کرم پیاری فکر کرم سرسری سرسری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر فکر کرم تو یاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما یا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم فاضلی یا بی وفائی کوئی نادانی کتی ہے نازلی یا بی وفائی کتی ہے نازلی یا بی وفائی فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری ما زخل جبر ما یاوری ما زخل جبر ما زخل جبر ما یاوری ما زخل جبر